مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیا سر کله کوم په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې پرګنې او تړون هم در خبرو. خو اول خبرونه له نساج بل ناور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خبر ایجنسی کې ترانسپورټران د افغان حکومت لخوا د ټیکس لګولو پر ضد احتجاج کوي. په بغلان ولایت کې د یو هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې اته پوځیان وژل شوي دي او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو کاندیدان نن دویمه صدارتي مباحثه کوي. د خبرونو تفصیل په خبر ایجنسی کې نن په سلورم او رسم ترانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د ټیکس لګولو پر ضد احتجاج کوي. د ګاړو ځینو کاروبار کوونکو پرون مشال ریډیو ته وویل ځینو پاکستانی سوداګرو له افغان چارواکو سره د ټیکسونو په موضوع خبرې هم کړې دي خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ترانسپورټران وایي د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته په سلګونه لارې ولاړې دي. د ګاړو کاروبار کوونکي وایي افغان چارواکو په پاکستاني ټرکونو 500 افغاني ټیکس لګولی دی. افغان چارواکي وای په شمالي صوبه بغلان کې د افغان پوځیانو یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې اته پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن رسنو ته وویل چې دا پیښه په ډنډې غوري ولسوالۍ کې شوې ده. ځایي چارواکو بیا ویلي په دې هلیکاپټر کې د طالبانو تر ولکې لاندې ډنډې غوري سیمه کې یو امنیتي پوستې ته وسله وړل کېده. دولت وزیري ویل چې دا پیښه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې خو طالبان وایي چې دا هلیکاپټر دوی په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د سیمې اقتصادي حالت بدل کړي. پرون وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب گورنر هاوس کې یوې غونډې ته ویل چې په پنجاب سند خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو کار روان دي. نوموړي زیاته کړه چې د چین لخوا شپږ سلوېښت اربه ډالرو منصوبو کې د 530 اربه ډالرو منصوبې یوازې د انرژۍ په برخه کې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په مازدیګر د صوبایي اسمبلې غونډې ته وویل د چین سفیر ورته ویلي دي چې په کاشر گوادر اقتصادي راهدارۍ کې مغربي لاره نشته. د بلوچستان چارواکي وایي د محرم په موقع د امنیت ټینګولو لپاره تدابیر نیولې دي. تېر ماښام د کویټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اصل په کویټه کې د محرم الحرام د جلوسونو پر مهال د تراګرۍ د پیښو ګواښونه دي نو باید خلک محتاط اوسي.
چمتو درول سوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان پرون خبریالانو ته ویلي د محرم په موقع د پیښور په شمول 15 ضلع ډېرې حساسې ګرځول شوي دي او دوی په صوبه کې د 9 او 10 محرم الحرام لپاره امنیتي پلان ترتیب کړی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کمیشن مشر وای د پاکستان حکومت لخوا د غیرت په نامه وشنو پر ضد قانون منصورول یو ښه ګام دی خو باید چې دا په سمه توګه عملي هم شي. ارشاد احمد پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د غیرت په نامه وشنو وروسته به اکثر خلکو مجرمان معاف کړ خو له دې قانون جوړېدو سره به اوس داسې پیښو مخنیوی وشي.
نوی قانون چې راغو د دې مطابق 15 کال خامخا لازمی دي چې د بچ کوم کې اتکه تیرې او مفکول شي خو بیا به هم دې چې کوم دینو 15 کال مطلب تیرې یو خصټیپ دا چې کیږي چې مطلب دا کیسونه ريجستره کیږي په کوم تاڼو کې او دا خلکو ته سزا ملاويږي نو معاشره کې به پښتو معاشره کې بس اثر پروزی.
د تیر زیارت په ورځ د پاکستان حکومت د غیرت په نامه وشنو پر ضد قانون منظور کړ. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې ادارې وایي سږ کال یوازې په سوات سیمه کې 45 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه نن کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د صدارتي انتخاباتو شاوخوا یو میاشت وړاندې د یوې ویډیو خپرېدو وروسته د ریپبلیکن ګوند مخورو غړو د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ څخه غوښتي چې انتخاباتي کمپاین دې پرېږدي. د اکتوبر په 8 نیټه سیاستوالانو له هغې ورځ وروسته د ډونلډ ټرمپ څخه د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې امریکایي میډیا د نوموړي د 2015 کال یوه ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې ډونلډ ټرمپ د خصو په اړه ناسم بیانونه ورکوي. ډونلډ ټرمپ د دې بیانونو په اړه بخښنه غوښتې او ژمنه یې کړې چې د نومبر د اتمې انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ دغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. د خبره لاغې وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن په سرخار سنا کې په یوې جنازه په هوایي برید کې څه باندې 140 کسان وژل شوي او د 550 څخه زیات ژوبل دي. د امریکا قومي امنیتي شورا ویاند نید پرایس د اکتوبر په 8 په یو بیان کې ویلي له سعودي عرب سره د امریکا امنیتي همکاري د حد زیاتې ازادې په معنا نه ده. بلخوا د سعودي په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یو بیان کې ویلي دوی د پیښې پر مهال په سنا ښار کې عملیات نه دي ترسره کړي. د سیټلایټ نوو تصویرونو خپرېدو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې شمالي کوریا د اوږدې فاصلې میزایل تجربې لپاره تیاریانې کوي. نن خپاره شوي تصویرونه د شمالي کوریا راکټونو ویشتلو په سیمه سوهای کې زیات شوي فعالیتونه ښکاره کوي. په جنوبي کوریا کې څېړونکو اندېښنې څرګندې کړې چې شمالي کوریا د اکتوبر په 11 نیټه د واکمن کارګرانو ګوند جوړېدو د کلیسې پر مهال د یوې مظاهرې اراده لری. او اخیری خبر دا چې د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د 50% زیاتې رای ګټلو سره مخ کې دی. نن د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر تامار شیوانیا ویلي د جارجیا ډریم پارټۍ په رایو کې شاوخوا 50% ووټونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نیسا جمل وړاندې خبر درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه په پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. که چېرې راسه د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. په تورخم پولا د مالونو وړونکو گاډو چلوونکو د افغان چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد په سلورم او رسم احتجاج ته دوام ورکړي. د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر وایي چې د خپل سیمو حقوقو لپاره به مظاهره کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه دې سره اختلاف لري.
موږ د پټه د خلکو ملاتړ کوو لګي، موږ د چا جلسه جلوسونو پروا نه کوو، کم خلک راوځي میدان ته.
د پاکستان پارلمان لخوا د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره د قانون منځوري وروسته به د عملی شي او کنه؟ پیښور ښار درې لوی هسپتالونو کې خلک د سہولتونو د نشټوالي شکایتونه کوي.
طابخ مون رالو مون وچ دوی خلکو ته اغه شنه باغونه خولي، نو مون وچ دا بل دغه دغه سہولیات په جدل د مون رالو د سہولیات د نشټه.
نن د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره دویمه صدارتي مباحثه کیږي. اونیس پروگرام تړون کې به د مالکن په اړه معلومات واوري.
مالکن په دوه تحصیلونو مشتمل دی، یو تحصیل ته سواترانی دی وی، بل تحصیل ته سمرانی دی وی.
اونیس پروگرام پرګنی هم لرو ل مشال رادیو سره اوسه. درنو ودونکو تاسو د مشال لړیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غواګیه. تاسو پام د رواني غړې لومړی رپورت په لور راګرځو. په تورخم پوله د مالونو او لونکو گاډو چلوونکو د افغان چارواکو لخوا د خاکي پولي په نامه ټکس لګولو پر ضد نن په سلورم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. دغه ډرایورانو مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې افغان چارواکو په پاکستانی ټرکونو 15,000 افغاني ټکس لګولې. په دې لړ کې پاکستانی سوداګرو لغوان چارواکو سره خبرې کړې خو به نتیجې ثابت شي دي او د پولي دواړو غاړو ته په سوونو ټرکونه ولاړ دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د افغان کسٹم پر ضد د ترانسپورټرانو هړتال دوام لري. پاکستانی ډرایوران وایي چې دغه هړتال د افغان کسٹم چارواکو لخوا خاک پولی په نوم ټکس لګولو پر ضد پیل کړی دی او تر هغه به افغانستان ته مالونه نه وړي چې دغه 15,000 افغانۍ ټکس یې ختم کړی نه وي. د دغه هړتال له وجې د تورخم په پوله د مالونو ډک په سلګونه گاډي ولاړ دي چې په دې کې د نورو تجارتي مالونو ترڅنګ د تازه میوو او سبزو گاڑی هم شامل دی او د دغه میوه او سبزو د خرابې دو اندېخنه ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه په دې لړ کې د خیبر ترانسپورت یونین او افغان کسٹم چارواکو او دواړو خواوو سرحدي چارواکو ترمنځ دوه ځل مذاکرات شوي دي، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. یاد دیوی چې د روان کال د جون اولی نیټې نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطی خیدای او د بغیر سفری اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي، او افغان ډرایورانو لپاره هم د نومبر اولی نیټې نه پاسپورټ او ویزا لازم کړي دي. د تورخم تاجران وایي چې په تورخم کې د بندیزونو او د پولې د سنبالولو پالیسۍ له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې ډېر کمی راغلی دی او یو شمیر کاروبارونه یې متاثره کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ درلودونکو، د بلوچستان حکومت د محرم الحرام پر موقع په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر وایي چې د محرم پر مهال د افغانستان له لارې د ترهګرۍ امکان زیات دی. د محرم د اوومې ورځې د جلوس له کبله به نن د کوټې ښار اکثره برخې د ولس لپاره بندې وي. نور حال له کوټې نه د مشال اډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټه د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویل دي چې دا ځل په کوټه کې د محرم الحرام د جلوس پر مهال د ترګري کوښونه موجود دي. نو موږ و هندستان ته غوته نیول او ویل چې پر هغه سره د پوله د تاوتریخوال لامل د هوا دشمنان د افغانستان د لارې دلته راتللی سي.
یک استوا ثریټ کچھ ثریټ آ رہی ہے کچھ سچویشن جو ہے وہ افغانستان میں اگر
شغل عبدالرزاق چیما وای چې دا ځل ځینی دمکانی را روان دي. بیا په ستوګه په افغانستان کې ځینې داسې پیش کیږي چې هیلت مشته هم نه یو معلوم، خو پر دې برسېره دغه پیش وروسته دمکی یا دړکه دلته راځي. بل غاړې ته پر سردی پوله اوسنۍ تاوتریخوالی دی. بیا په خاصه توګه دغه هیواد سره پر پوله د چا سره چې زموږ دښمنی وي، خو د هغه تاوتریخوالی دمکی هم د افغانستان د لارې ترلاسه کیږي. د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر په وینا چې د مورم د جلوسونو او نورو مذهبي غونډو د حفاظت لپاره صوبایي حکومت د سردی عسکرو او لیویزو په ګډون 5000 پولیس ځای پر ځای کړي دي. د دې ترڅنګ د لسمی ورځې د جلوس د څارنې لپاره د هلیکاپټر انتظام هم سوی دی، او د څناوړې پیښې د مخنیوي لپاره به پولیس سره د عسکر او فوج 24 ساعته د انتظامی چارواکو سره په تماس کې وي. عبدالرزاق چیما وایي چې په کوټ ښار کې شپږ پنځوس امامبارګاوې دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په دا امامبارګاوو کې کیږي، او د حفاظت لپاره پر هر ممبرګه 55 پولیس د څلورش سات لپاره چمتو درول شوی دی. د غډول پر شکمنو کسانو د نظر ساتلو لپاره د شار په بیلابیلو برخو کې 15 سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. د دې مقصد لپاره د کوټ شار د پولیسو د مشر په دفتر کې یو کنټرول روم یا مرکز تیار شوی دی. بلی غاړې ته به د مورمې د اومې ورځې په اړه په کوټ ښار کې بیلابیل لاریونونه راوځي. دغه ډول د مارکیټ څخه هم یو جلوس به دلته راسي. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي، او د جلوس په لار کې ټوله مارکیټونه او دوکانونه تړلي دي. دوکانداران یې و خپلو کورو ته لېږدولي دي. د جلوسو په لویه لار کې د دې وګړو تګ راتګ هم بند دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دروندونکو، د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومتي رپورټ حمایت او ځینو بیا مخالفت ښودلی دی. دا چې له رپورټ سره اتفاق یا مخالفت مقصد په رښتینی ډول په سیمه کې اصلاحات راوستل دي او کنه تر شا یې سیاسي مقصدونه دي. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
که یوې خواته د فاټ اصلاحاتي رپورت په قومي اسمبلی کې تر بحث لاندې دی، نو بلخوا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنو هم زور نیولی دی. د جمعې په ورځ د آل فاټا سیاسي اتحاد په ګډون د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو په اسلام آباد کې د مظاهرې په وخت له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د فاټا اصلاحاتي رپورت له نتیجې سره سم زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. دغو مشرانو د خپلو غوښتنو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ګوند مشرانو لخوا له رپورټ سره په مخالفت رضایت خودلو هم تنقید وکړ. دا چې دغه غوښتنې او تنقید واقعي د فاټا د خیر ښېګړې لپاره دی که څنګه؟ د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وویل په اسلام آباد کې مظاهره د هیچا پر ضد نه و، بلکې یوازې د خپلو حقونو لپاره راغون شوي وو.
موږ په حقیقي معنی باندې بدلون غواړو او ځکه غواړو چې دلته یو تور قانون دی. هغه نماینده جرګه د صدر زمونږ قبایلي سیمې ترانه او په ټولو ایجنسو وګرځېده او کوم زمونږ د خلکو تاثرات جمع کړل، نو د هغې ریزلټ دا و چې تا موږ په خیبر پښتونخوا کې زم کېږو. دې کې هېڅ داسې څه خبره نشته چې ګنې زمونږ د غوښتنې یعنې عارضې دي یا د چا په ضد د بدنامۍ دپاره موږ را پاڅېدلي وو. نه، ځکه چې موږ غواړو چې پښتون قوم پورې یو شي او پښتون قوم چې کله دا به یو لوی قوت شي، امن به لرا شي، چې موږ نه دا د فاټا نوم اوچت شي.
بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ګوند ویان جلیل جان وای د مولانا فضل الرحمن لخوا له رپورټ سره د مخالفت وجه دا ده چې هغه غواړي د فاټا له عوامو سره مشاورت وشي.
موږ د فاټا د خلکو ملاتړ کوو، لګیا یو موږ د چا جلسې جلوسونو پروا نه کوو. کم خلک راوځي میدان ته، دا خلک د فضل الرحمن غوندې شخصیت مخالفت کوي. موږ د فاټا د عوامو د مفادو خبره کوو، موږ د چا ذات ته یا چا خبرو ته پروا نه کوو. نن نه پوهېږو چې هغې د مولانا صاحب د خبرو سره لا په کومه وجه باندې ده. وایي چې د فاټا خلکو هغې نه دي تپوس کړی شي تاسو کوم طرف تتل غواړي. فیصله مسلط کول مخالف یو، هغه مشاورت سره دې فیصله وکړي. که صبح خیبر پختونخوا سره دم کیږي او د فاټا عوام غواړي جمعیت العلماء واحد او پہلا جماعت به چې دغه سره ولاړې ملاتړ به کوي.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسف زئی وای د دوی د ګوند او مشر دریز دا دی چې په فاټا کې اصلاحات ضروری دي، خو پکار ده چې د سیمې خود مختار حیثیت خراب نشي.
فاټا پکار ده چې خپل خود مختار حیثیت ولري، خپل ادارې په خپل جوړ کړي او د هغو چې کم اختیارات دي ټول د هغو د منتخبو ادارو په لاس کې نظام خپل شي. بیا انشاءالله پاټه خلک به د دې نه زیات خوشحاله کړي هغه دلته په پاکستان کې شامل شي. دا کومې پارټیانې دا خبره کوي چې یاره پښتانه به یو شي، دا کم پښتانه چې دا وختي حیثیت لري، یعنی چې مکمل معقوم دي چې هغه دا د خیبر پښتونخوا علاقه ده او د بلوچستان د پښتنو علاقه ده، بیا مې حوالي او ټک شي په پنجاب کې. پکار ده چې پړوندي سر کې دا سره ګډ شي. دا ګډ شي په دویمه مرحله نکې بیا کو مونږ ته خود مختاری را کړه، مونږ ته بحث کو بیا باندې پټاو راغړ کو تاسو خبره را
دا په داسې حال کې چې په قومي اسمبلی کې پر ریپورت د بحث په وخت د پارلمان ځینې غړو د فاټا اصلاحاتي ریپورت مخالفت په کولو سره ویل چې ورسره به ډېرې مسلې پیدا شي. دا وخت په پارلمان کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه درې وړاندیزونه تر غور لاندې دي. گلگت بلتستان کونسل جوړول، فاټا دې په خیبر پښتونخوا ورګډه شي او یا دې جدا صوبه جوړه شي.
ملی حمیرزاد او چې تاسو رپورټ لاندې کول، د نو درکو د پاکستان پارلمان د تیر زیارت پر د ناموسي وجونو مخنیوي قانون منځوري ورکړی دا. خو آیا دا چې دا په پاکستان کې داسې قانون عملي کېدل څومره یقیني دي؟ فرخند اسد د دې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پارلمان د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون منظور کړ چې پکې د پت یا غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته عمر کې سزا اورول شوې ده. که څه هم د غتن د متاثره کورنۍ لخوا اوبه بخل شي، خو دې به 15 کال کې سزا هم تیروي. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم وژنه کیږي چې زیاتره پکې ښځې او جینکۍ وژل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر ارشاد احمد وایي دا یو ښه ګام دی.
معافی کیږي، معافی به کې دا اوسنی قانون چې راغو د دې مطابق 15 کال چې کوم دی نو خامخا لازمی دي چې د بچکم کې کېد کې تیری او مفکولی شي. خو بیا به هم دې چې کوم دی نو 15 کال مطلب تیری دې بچکم دې سزا تیری. یو خو سټیپ دا چې کیږي چې مطلب دا کیسونه رجسٹر کیږي په کوم تاڼو کې او دا خلکو ته سزا ملاویږي. نو معاشره کې به کمیونټي کې به پښتو معاشره کې به اثر پروزی.
د ښځو د حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې هر کال په سلګونه خلک د غیرت په نامه وچل کیږي. په سواد کې د بشري حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ کارکونکي غزاله رحمان وایي یوازې په سواد کې سږ کال تر اکتوبر پورې 8 کسان د غیرت په نامه وچل شوي دي او په دغو کې 15 ښځې دي. هغه وایي زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي.
خطر ډېر زیات کېږي چې رپورټ کېږي نه. هغه له بیا بل نوم ورکړي چې لکه مطلب دا په دې وجه باندې دا قتل شي، دا په دې وجه باندې شي، هغه بیا رپورټ کېږي نه.
د سوات د ښځو د اسمبلۍ یوه غړې او په سیمه کې د ښځو د حقونو یوه کارکونکې ساجدا افتخار وایي که څه هم په ټولنه کې د غیرت په نامه د ښځو وژل کېدل له پامه وغورځول شي او دغه مسلې ته د کورنۍ شخړې نوم ورکړل شي، خو د دې قانون سره به په خلکو کې پوهه پیدا شي.
خامخا دا قانون چې پاس شو نو خامخا
عمل دروا کی جته کی مخکی خل کو تپو تا نه زما خزی تا زما خپل انسان ته خپل پته نه نو هغه بدل دغه تپو څنګه اوسی.
د پېښور های کورټ وکیل او د خیبر پختونخوا د خزو د حکومتي کمیشن غړي روبینا نازوای دوی دغه قانون ته ډیر خوشاله دي، خو اوس هم دغه ډيري نیمګړتیاب لري او باید پر دغه هم خبري وشي.
خبره دا ده چې اوس هم دی لا خو پاس کا لا ډيره خدای لکه څنګه چې مخکې کافی لا پاس شوی دي، خو کوکوري بیا پکې یو لیکونه پرې غوسټېټ کمپاونډیبل دي ته هغه کې روغ جوړ دغه کولې شي، نو بیا چې کمپاونډیبل شي بیا ساده مخ خارې ته څه دغه شو ډېر زیات خوشاله وي، خو بیا پاره کې هغه ځای پرې غوسټې چې قابل معافي هغه کې دې شي چې ته روغ جوړ او بیا زمونږ پښتون کلچر ته څنګه راځ. نو ماشاءالله الحمدللہ دلته زمونږ خو جرګه سیستم هغه شانتي نه چې څنګه پنجاب کې پنچایت او یادار سی هغه زمونږ خو پښتنو چې دی هغه الله جرګه کینی چې دواړه طرف هغه ته جرګې ته اختیار ورکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګ مشر ارشاد احمد دا هم وایي دوی داسې فکر نه کوي چې ګینې په لرو پرتو سیمو کې بعد دغه قانون له مخې د غیرت او پت په نامه د وژنو مخنیوی وشي.
اجتماعي تور موږ وګورو چې کوم زموږ ریموټ ایریاز دي سپیسیفیکلی زه وتا اوسه په خیبر پښتونخوا کې ویم ډیر دی، دین علاوه کوهستان دی، شانګلا دا یا بونیر دی، دغه علاقې چې کوم دي چې کوم ځکه اف آی آر نه درج کیږي په مقدمه هم نه درج کیږي چې کوم دي عزت په نوم باندې قتل وي، نو په هغه کې د دې قانون بس زیات پوزیټیو اثر نه وي.
په 2012 کال کې په کوهستان کې څلور ښځې یوازې پر دې وجل شوې چې دوی د موبایل په یو ویډیو کې ښکاره شوې وي چې د بشري حقوقو ادارې لا هم د دغه ښځو د وجنې د پوره پلټنو غوښتنې کوي. په روان کال کې په پنجاب کې د پاکستانی نژاده برتانوي ښځې سایما شاهد د غیرت په نوم د وجل کېدو خلاف په دغه هیواد کې په داسې پیښو سختي نیوکې وشوې.
دا مشال ریډیو دا
د نورو د پېښور ښار درې لوی هسپتالونو کې د ناروغیو تشخیص لپاره موجود ماشینونه له ډېر مودې راهیسې خراب پراته دي چې له وجې ناروغان سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په صوبایي حکومت نیوکه کوي چې دا څرنګه بدلون دی چې له دوی سره یې ژمنې کړې وي، بلخوا د صحت صوبایي وزیر دا خبره مني خو وایي چې دا مسله به ډېر زر حل کړل شي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا پېښور لوی هسپتالونو ته د پښتونخوا د لرې پرتو سیمو نه راغلي پولیس وایي چې په پېښور کې په نوم د صوبې لوی هسپتالونه دي، خو له اسانتیاګانې پکې هیڅ نشته دي او ام آر آی او سی ټی سکین ماشینې چې د مرض د معلومولو ماشینان دي هغه په ټولو کې خراب دي چې له وجې د دوی ناروغ نور هم د صحت ستونزو سره مخ کیږي. نصر الله خټک چې هتاباد میډیکل کمپلیکس ته د تنګي جوري سیمې نه راغلي دي، د صوبې حکومت په صحت کې د بیړني حالاتو نافذولو او تبدیلې نارې باندې سخت ټکونه وکړل.
ما خپل کورواله روسي ډاکټر صاحب ته ام آر آی اډوایس کړو موږ چې دلته کړو نو کم مشین چې هغه خراب پروت دی موږ ډېر زیات تکلیف دی، موږ دومره وسم نه لرو او دا صوبایي حکومت د هغه داوو مطابق موږ رالو موږ چې دوی خلکو ته هغه شنه باغونه خولي نو موږ چې دا بل د کوم دغه سهولیات په جدل د موږ رالو د سهولیات د نشته.
یو بل تن رفاقت الله وای چې مور یې سهار دا سي راوست دا ولی کار په یو ځای کې هم نکیږي.
کله ته و چې کټیش ته لاړ شکر ته وي چې مسی ته لاړ شو ال تک مشین خراب دی، لکه مشین خراب دی په بار لاړ شو ول تک په زورګونو روپې لګي. صوبایي حکومت خدا جیر منګه دوه تبدیلی را و دوه تبدیلی دا تبدیلی را زی و د خیم نه لګي پر ایم آر ای آر ایم ای ماشین د کسو ته و دي دا خیمه ای سم کار نه کوي ټولر سره ګډ و د تاسو د هسپتال دی ال تو غور دی ماشینا او تو غور.
بلخو د پیخور خیبر میډیکل کالج کې اسسټنټ پروفیسور او په خیبر ټیچینګ هسپتال کې دا مازغو ډاکټر ډاکټر ایاز وای چې د کم ماشینری په حق لبانی ولس ګلی کوي د هغه ماشینان دي چې مرس پر معلوميږي او د علاج لومبه قدم دی.
تشخیص لپاره موږ ته ایم آر ای پکار د موږ ته سی ټی سکین پکار دے موږ ته بون سکین پکار دے موږ ته ایکس رے پکار دی د بغیر د ډایګناسټیک نه موږ سیزونو ته ګوتې نشوړې تر څو ماته معلومه شي ویني چې دا مسله څه شی ده هغه ترغه خو زاغې ته ګوتې نشو.
ولې دا پښتنم چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شهرام خان ترکه نه وکړلې نو هغه مشال لیډو ته ویل
آی کې موږ چې ګمنه نو پیسې ورکو لګیایو چې سونه خراب دی ټیکو چې سونه نوې پکار دی موږ اخلو پای معنی موږ خپل هوم ورک کړی دی او ان شاء الله سونه کمې چې موږ پورا کوو. هیومن ریسورس چې ګم د ډاکټران پرامډیکس نرس سټاف یو 2-3% کو کمی یا پورا کو ان شاء الله اکوئپمنٹ سم پورا کو سپورا کو شکل ٹی کو ہسپتال لاگا دے معاملے الگ الگ صفائی ہو دگا آر ٹی کو سر ڈائگنوسٹک سروسز چی کم دی مطلب ٹیسٹ نہ ہودا دیر اپار سروسز ور کو ان شاء اللہ ٹوٹ چیزیں ٹھیک ہے.
دا پیخور پلوی ہسپتالوں کے کارکن کے ڈاکٹران وائی چدا تربیت شوی عملی ڈاکٹرانو نرسانو او دا پوہے ہس کمی نشتا دی خولی چنوی یا جدید دا کار مشینری نوی نو ڈاکٹران نہ خولس تسندو سرا مخ کیگی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور.
درنو غوډونکو نن د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره دویمه صدارتي مباحثه کیږي چې پکې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیل کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ برخه اخلي. د دوړو کندونو ترپینس لومړی مباحثه د سپتمبر په یو ویشتمه نیټه شوې وه او دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د یو سړي او ښځینه کاندید ترمنځ مباحثه شوې. د ولسمشر انتخاباتو لپاره دویمه مباحثه نن د اتوار په ورځ د امریکا میزوري ریاست په سینټ لوئس ښار کې د واشنگټن پوهنتون په یو حال کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې مباحثې قربانه د سی این این کوپر اندرسن او د ای بی سی مارټا ریډز دی. په دې اړه مې په واشنگټن کې د ډیوا راډیو خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې د صدارتي انتخاباتو د دې مباحثې تفصیل پوښتلې ده.
دا دویمه صدارتي مباحثه چې دا ډیره مهمه بلل کیږي په دې خاطر چې دا وخت کې د ریپبلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید دی ډونلډ ټرمپ هغه په کال 2015 کې چې د زنانو په حق له هغه کوم سپکې خبرې کړې دي د هغې یو ویډیو اوس په مطبوعاتو کې رامنځته شوې ده او د هغې په بنیاد باندې اوس هغه د ډیرو پښتنو سره مخ دی او د ریپبلیکن ګوند کې دننه کم چې د کانګرس خړی دی ډیر مخاوریز اوازونه دي او غړ غ سیاست مداران دي تختله دغه خاندان خلک چي دي نو هغه باندې د دغه خبرو چې کم د کړی دي دغه د وجنې په ادبار به للې دي او تختله د هم بیا په مدواتو کې د خلکو نه د سیاست مدارانو نه د خلکو نه پاتې نه ټول نه معافي غوښتي چې رانا خبره ما کړی ده او زه په دې باندې معافي غواړم او دا غلط دي نو په دغه وجه باندې دا سبانه چې کوم دلته صدارتي مباحثه دا ډیره مهمه بلل کیږي او هم په دغه موضوع کې دي شي د نورو ډیرو پښتنو سره مخ کیږي.
افتخار کدر ته وي کومنګ د لومړي د ولسمشري چې کوم مباحثه واغی ته وګورو دغه په تناظر کې پاره کې چې کوم په موضوعاتو کوم خبرې اترې شوې وي په واشنگټن کې ناس سړنکاران ستامل لري چې په دویم مباحثه کې به په کوم خبرو یا په کوم موضوعاتو خبرې وشي ولې چې دواړه کاندیدان پر یو بل د خارجه پالیسی دا یا ک نور موضوعات دي د کورنۍ چې کوم موضوعات دي د نړیوالو موضوعاتو سربیره پاره یو بل نیو کې کوي.
یقینا هم دا تاسو خبره چې زه بل مخ وړاندې کوم چې دا دوه مباحثه چې د دې طریقې کار لګون دي د اولنینه مختلف دی هغه ځکه چې هغه نه خپل نه د دوه کاندیدانو ترمنځ یو مباحثه واخولې په دې کې چې د ټاون هال میټینګ دنل کیږي او په دې کې مطلب دا چې عام خلک هم کم چې راغلي وي او دغه مباحثه نه خپل نه په هغه حال کې په کم چې دا کیږي الته ګوري نو هغه ته د پښتنو وخت هم ورکول کیږي دنه دا د ټاون هال په حساب باندې بدل دي خو په دې کې بیا د موضوعاتو چې کله خبره کیږي بلته کومنګ وګورو نو یو خو چې دا کم اوس یو شخړه لانجه روانه ده د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ سره نو یقینا چې د دغه اثرات په کې لیدل کیږي که موضوع یې نوي خو د به د هغې د وجې نه په پرشر کې وي کیدی شي په هغې باندې ځینې پوښتنې راپورته شي په آډینس یعنی هلته چې کوم خلک ناست وي خو په پراخ توګه که موږ عمومي وګورو نو دغلته کې اقتصاد تر ټولو غټه موضوع ګڼلې کیږي او د هغې د ټکسونو چې کوم نظام دی بیا دواړه کوم پلانونه لري. دویمه خبره خارجه پالیسي څرنګه چې تاسو ذکر وکړو د امریکا د صدارتي کاندید لپاره په خارجه پالیسي باندې خپل پلان ورکول او دې سره سره نور هم په نړۍ کې چې کوم الایز ملګری هیوادونه دي د امن لپاره چې کوم وسیلې دوی لګي او چرته پوزونه پراتی دي مثال د پښتنو افغانستان دغه سیمه چې کومه ده یقینا دا ټول مهم موضوعات په کوم باندې چې بحث کیږي.
د ډیو رادیو خبريال افتخار حسین چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د دویم مباحثه چنن کیږي په اړه تفصیل راکو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
درنو اوردن کو وقت شبے دے دا غرمی دولستنی بجی لانی ساجمل نا دا خبرون لنڈی زور موسیقی
په خبر ایجنسی کې نن په سلورم ورځ هم ټرانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د ټیکس لګولو پر ضد په احتجاج دي. د ګاړو ځنو کاروبار کوونکو پرون مشال ریډیو ته ویل ځنو پاکستانی سوداګرو له افغان چارواکو سره د ټیکسونو په موضوع خبرې کړې دي، خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان پوځیانو یو هلیکاپټر راغورځېدلې چې پکې 8 پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د دولت وزیری ویلي چې دا پیښه د تکنیکی ستونزې له وجې شوې، خو طالبان وایي چې دا هلیکاپټر دوی په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د سیمې اقتصادي حالت بدل کړي. پرون وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب گورنر هاوس کې یوې غونډې ته ویل چې پنجاب سند په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو کار روان دی. د بلوچستان چارواکي وایي د محرم په موقع د امنیت ټینګولو لپاره تدابیر نیولې دي. تېر ماښام د کویټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما یوې خبري غونډې ته ویل چې دا اصل په کویټه کې د محرم د جلوسونو پر مهال د تراګرۍ د پیښو ګواښونه دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقونو کمیشن مشر وایي د پاکستان حکومت لخوا د غیرت په نامه وژنو پر ضد قانون منصورول یو ښه ګام دی، خو باید چې دا په سمه توګه عملي هم شي. د خبره ارشاد احمد پرون مشال ریډیو ته وکړه. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه نن کیږي. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته به بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا لاغرسته ده چې پرون د یمن په سرخار سنا کې په یوې جنازه په هوایي برید کې څه باندې 130 کسان وژل شوي دي.
درنودونکو په دې نمایي کې تاسو لپاره 219 خبرونه لرو. لومړی پرګنې چې قربانه یې انیس اجمل ده، او دویم 19 پروګرام تړون دی چې دا غي قربا بوریوال کاکړ دین راځي چې دې دوه خبرونه ته په ګډه سره وکړو.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا نه په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د مسیحیانو، سکانو، د غسی د زن نور مذهبونو د خلکو د ودونو رجستریشن قانون ولې نه دی جوړ شوی. د رستیو کې د پاکستان قومي اسمبلی د اندوانو ودونو د رجستریشن لپاره بل په ګډه منظور کړ، خو د مسیحیانو، سکانو په ګډون ځینې اقلیتونه وایي چې د هندوانو د ودونو رجستریشن لپاره د بل هرکلی کوي، خو باید چې حکومت دې برخه کې د نورو اقلیتونو ستونزې او غوښتنې هم په پام کې ولري. په خیبر ایجنسی کې د سکانو اتحادی مشر بابا جی ګورپال سنگ وایي په هر هیواد کې د وګړو ودونه رجسټرډ شي، خو په پاکستان کې تر اوسه د سکانو د ودونو یا آنند کارج رجسٹریشن لپاره هیڅ یو قانون نه دی جوړ.
کم دے مجبور چھ چھے کو انن مطلب داسی کنن کار علاوہ ایک فقاد دے چھ گاو چھ گنا اس نہ کری دی چھ بارے نہ چھ دے چھ وعدہ چھ اگے لنی کنا ہو بر تو گنا او گورنمنٹ چھ کم دے سروس دے طریقہ کار تر چھ چھ دے کم نہ واری یا بل دے سرکاری جاب کی او اس خودم نہ پٹور کے خبر کے بارے سرکاری جاب کے گنا او اگے چھ کنا بینک اکاؤنٹ جوڑے نہ اگا پل کم دې چې دا دې نو هغه وای په نوم دي او فرض کړه چې هغه لاړو یا هغه څنګه خو یې هغه پات شو هغه کې چې وګیا لري کور ولا دې لري په کوم صورت کې چې کوم نه مطلب هغه سره سرګالي دې څه پروب نه نو دا دې رغټ شي دي نو د دې وجه نه زموږ خلک سرکاري جاب هم نشي کولی او نور هم دې دې سمستري دي.
مسیحیان وای دوی د خپل ودونو اسناد د چرچ نه تر لاسه کړي، خو د پاکستان سرکاري ادارو لاړخې ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دغه سي پسواد کې د مسیحي ټولنې سره تعلق لرونکي سیاستوالا هینا پترس وای په عیسائی مذهب کې د خزي او خاوند د بیلیدو لپاره د طلاق اجازه نشته، او بیا په دې برخه کې د قانون د نشټوالي له وجې اکثر عدالتونه هم خزي یا خاوند د بیلیدو لپاره د طلاق حکم نه ورکوي.
کې
مطلب زمون چې کوم نکاح کیږي نو هغه په چرچ کې کیږي نو څنګه چې ستاسو د ودونو کې ریجستریشن یا داسې که نه لکه ریلیجیس پوینټ آف ویو باندې نو هغې خو لکه که کورټ ته مونږ لاړ شو یا داسې صحیح که نه نو تر اوسه پورې خو میرج ایکټ سره وتی نه دی نو د هغې حوالې سره خو ریجستریشن او دغه تر اوسه پورې نه کیږي. اصل کې مسله دا ده چې په چرچ کې خو ریجستریشن وشي که نه او په کورټ لیول باندې خو ریجستریشن یا داسې څه نه کیږي. نو مسله مونږ ته دا جوړیږي چې چېرته هم لکه یسې اوس داسې یو دوه کیسز راغلي وو که نه چې ډایورس لپاره هغوی اپلای کړې وه نو کوم چې فیملی جج وي که نه د فیملی هغه چې کوم کارنر وي په هغې کې بیا مونږ ته دا مسله جوړه شوه چې هغوی ستاسو په دې لکه ریلیجیس پوینټ آف ویو نه که مونږ وګورو نو بیبلیکلي تاسو ته د طلاق ورکولو پرمیشن نشته نو تاسو په کوم بنیاد باندې تاسو یو بل نه ډیورس ورکوئ یا تاسو ډیورس لپاره اپلای کړی دی یا داسې څه که نه نو هغې نه بیا مونږ ته مسلې جوړېږي. دې لیول باندې مونږ ته څه مسله نه جوړېږي خو ریلیجیس پوینټ آف ویو باندې چې دی که نه مونږ ته ډېر غټ مسله جوړېږي.
سکال د ستمبر په شپږشتمه نیټه د اندوانو د ودونو رجسټریشن لپاره په منصور شوي بل کې دا هم ویلي شوي دي چې که چېرته ښځه او خاوند تر یو کال زیاتې مودې راهیسې بیل اوسېږي له یو بل سره ژوند تېرول نه غواړي او د واده په ختمولو رضا وي نو واده یې ختمېدای شي. په یاد بل کې دا ذکر هم شوي دی چې دا واده ختمېدو شپږ میاشتې وروسته ښځه او سړی دواړه له یو بل چا سره هم واده کولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او د دای هواد د اندوانو شورا مشر رامیش وانکوانی چې د اندوانو د رجسټریشن بل لپاره ډیر کار هم کړی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اندوانو ودونو رجسټریشن لپاره داسې یو بل منصور شوی او هیله ده چې اوس به د اندوانو ډیرې ستونزې هوارې شي.
ګورئ یو خو به زمونږ د خلکو د ودونو رجسټریشن شروع شي بل دا هر څه به په یو طریقه کار کې راشي خو که دې لړ کې لږ نوره کتنه شوې وه نو په زوره د مذهب بدلولو معامله به هم ودرېدلې وه. ځینې داسې عناصر شته چې هغو غوښته چې دا بل هم منظور نه شي. بیا مونږ دا سوچ وکړو که مونږ د سیکشن دولسم په ضد کې کینو نو چېرته دا هم پاتې نه شي. نو هم د دې له وجې مونږ وویل چې څومره کار وشو چې کم از کم هغې ته حتمي شکل ورکړش.
په سواد کې د مسیحي ټولنې سره تعلق لرونکي وکیل سیمسن وایي د مسیحیانو د ودونو د رجسټریشن نه کېدو له وجې ډیری سرکاري ملازمین د سرکاري مراعاتو نه بې برخې دي او د جایداد په اغستو په نوکریانو کې د ترقیانو او دغسې په مختلفو برخو کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
ٹو بائبل ڈائیورس کنسپٹ اس میں کنسپٹ ہی نہیں ہے تو اگر اس طرح کی
زمون په مذهبي کتاب بائبل کې د طلاق هیڅ اجازه نه ده ورکړل شوی. کچرته څوک په دې اړه بل منظوروي نو هغه به لومړی د اټلی د روم خان زمون ستر پادری منظوروي. د مسیحیانو په قانون کې پاپ اعظم ویلي دي چې که ښځه او خاوند په خپلو کې خوشاله نه وي نو بیا لیدای شي خو طلاق یې نشي کېدای. ڈائیورس
جو ہے اس کا کنسپٹ بالکل نہیں ہے.
سیمسن زیاتوي که په مسیحیانو کې د ښځې او خاوند ترمنځ اختلافات پیدا شي نو دوی تر ډیره د هغې ترمنځ د تعلقاتو سمولو هڅې کوي خو د پاکستان په عدالتونو کې د کلونو راهیسې د ډیرو مسیحي جوړو د ودونو کیسونه پرېکړو ته د انتظار لپاره پراته دي.
په مسیحیانو کې د خزی او خاوند بلیدو ورشتو دواړه لبل کوم تن سره تر هغه واده نشي کولای تر څو چې پکې یو تن مړ شوی نه وي. لومړی به په عدالتونو کې د جج سره قاضي هم کېناستو. نو مسیحیانو به د خپلو ودونو په مسلو کې د قرآن آیاتونو مطابق د قاضي نه فیصله غوښتله او بیا به قاضي فتوه جاری کړه. خو اوس دغه کار هم نه کیږي ځکه چې اوس پادری ناست وي. نو پادری د عیسایي مذهب مطابق فیصله جاری کړي. زمون قانوني اصول د مسلمانانو د هغې ډیر بدل دي او بیا د پاکستان حکومت هم زمونږ لپاره په دې برخه کې قانون نه دی جوړ کړی نو ځکه هم زمونږ د ودونو د مسلو څخه حل نه راوځي.
بلخوا
هینا پترس وای کچرتا پاکستان کې د مسیحی ټولنې یو خزه یا خاوند جرګو هڅرست هم په هی صورت لیو بل سره اوسېدو ته غاړه نګدي، نو بیا په سیمه کې د دوی مذهبي مشران ورلا د بیلیدو پریکړې وکړي، خو طلاق یې ممکن نه وي. دا وای ډېرې خزې له دې وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
دو خو بیا دسې کې چې لکه زموږ کوم مذهبي رهنما دي، نو د هغوی نه پرمیشن واخلي، هغوی سره خبرې اترې وکړي که نه، نو ریلیجیس پوینټ آف ویو باندې هغوی تاسو څه داسې پروف راوړئ چې مونږ لکه د ډیورس هغه دغه پروسس چې دی هغه مونږ کمپلیټ کړو. نو ریلیجیس پوینټ آف ویو باندې خو ډېر زیات سټریکنس دی که نه، هغه خو وایي چې لکه لیکلي دي که نه، چې ته په خپلې ښځې باندې څه لکه که تا په خپلو سترګو لیدلې یا ستا سره داسې څه پروف وي، نو ته خپله ښځه پرېښودی شي که نه، ته خپله ښځه لکه یو داسې ریزن لپاره نه شي پرېښودی، اوس هغه بدتمیزه ده یا داسې څه سره انډرسټینډنګ نه جوړېږي، نو په دې وجوهات باندې دا خپله ښځه نه شي پرېښودی. نو داسې خلک سپریټ شي که نه، نو کورټ لیول باندې تاسو ګورئ نو په هغې کې نه کېږي.
بابا جی ګورپال سنگھ بیا وایي له 1947 کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې د مسیحیانو، سکانو او د ځینو نورو اقلیتونو د ودونو رجسټریشن نه کیږي، چې له وجې دغه خلک د سرکاري اسنادو جوړولو په ګډون له ګڼو مشکلاتو سره مخ وي.
بالکل، لکه د سیکو پهلا خبر زده ده چې هغه د ډیورس نو یا د ورډ نشته، نه بیا مذهبي زموږ پنځ تیارې وته وي یا د مشران کې مې نو هغه مسله حل کوي، نو دغه شان د ډیورس نو سنشته لکه تر اوسه داسې شوي نه دي. په سیټ کمیونټي کې دلته زموږ علاقې کې ایم پی ایم نه یې زموږ لپاره سټرګل شروع کړي، نو هغه را خپلې پالټي یا دغه کې دا وایي چې څنګه چلدي ته د کافرانو یا مختلف طرح طرح هغه باندې لکه خلک آوازونه اوچتوي چې لکه اوس د کرسچن کمیونټي د پاره څوک آواز اوچتوي، نو هغوی چې ته یهودي یا فار ایگزامپل امریکایانو سره دا سپورټ کوي، نو تر نن ورځ پورې لکه موږ پاکستاني نه تصور کړي څومره زموږ ایم پی ایم نه وي هغه چې کوم وزي هغه خپل مفادات له وزي، بیا زموږ لیول باندې څوک وزي لکه سورن سنگھ، نو بیا دا رقم خلک چې کم دي بیا پاکستان نه پرېږدي. هغه چې مسئلے دا ټوپ له څوک زړه نه خوښي په دې وجه باندې، بل پرابلم دا ده پسین کې څنګه د هندو برادر سره ډېر ظلم زیاتې وشو، نو چې څنګه تاسو نه پانامه جیس چل دی چې سړی وخی چې او داشتا نو دا فروپ نو دا غشان ته فروپ مو سره نه چې په هغه کې مختلف ایشو مختلف پرابلم دي.
چې د اقلیتونو د ودونو رجسټریشن لپاره حکومت څه کوي؟ د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سمله غړی شاه فرمان وایي باید نور اقلیتونه هم د هندوانو په څیر خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي او خپلې مسلې د دوی په وړاندې کېږدي. دی وایي که اقلیتونو ورته د ودونو رجسټریشن مسله وړاندې کړه، نو ډېر زر به یې حل کړي.
بالکل، دا به دوی سره خبرو کو او مائنارٹی ممبر جن سره اسمبلی کې موجود دي، نو دا څه مسله وي نو بالکل مونږ به هغه سره کینو او چې کوي خپله خبرو کې جسټیفای کی نو بالکل به هغه باندې عمل کوي ان شاء الله.
خو بیا اقلیتونه وایي د خپلو ستونزو مسلو په اړه ډېرې هڅې کړې دي، خو حکومت دوی خپل وګړي نه تسلیموي. اقلیتونه وایي که څه هم د پاکستان پایین کې دوی ته هم د نورو په څیر حقونه ورکړل شوي دي، خو د اقلیتونو د ودونو رجسټریشن په شان تر اوسه د دوی لپاره قوانین جوړ نه شو. اوریدونکو، داوا د دې اونۍ پرګنې خپرونه، که د خپرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکې خپرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
Thank you.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ملکند د جغرافیا او هلته د میشتو لویو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څیړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ملکند له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. لیکوال اکبر سیال د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي.
ملکن دا وخت ایجنسی دا ضلعه نه ده، نو دا د مردان سوات د باجوړ د چارسدې په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکن د انتظامی جوړښت په اړه وویل.
ملکن په دو تحصیلونو مشتمل دی، یو تحصیل ته سوات رانیزی وی، بل تحصیل ته سم رانیزی وی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیل ده، د سم رانیزی دارالحکومت درگه ده، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیټل ده، مرکزی ځای ده. نو دغه شان درگه ملکن او بټخیل دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد زینه شته، خدا پکی هم یاد زینه دی.
نموړی هلته د میشتو پښتني قبیلو پاړه داسې یادونه وکړه.
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لوی قبیله چې دنو هغه یوسفزی دی، د یوسفزی سره عثمان خیل دی، او دغه سي نور واړه واړه سیکشن هم پکی دی. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مستخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیل قبیله په ملکند ایجنسی کې اوسې، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې دنو هغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال وویل په ملکند کې د نورو مذهبونو خلک هم شته، خو شمیر یې ډیر کم دی.
دا ډیر دغه هندوان سیکان یا نور اقلیتی دغه پکې نشته. دې تر بټخیل طرف ته کریسچن شته چې هغې په دغه هسپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایي دا کار کوي. نو دا ډیر په کم مقدار کې، زما په خیال چې په ټوله ملکند ایجنسی کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکند د ولس پر ژوند ژواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو له فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای د ملکند ولس د نورو پښتنو غوندې د خوشحالۍ موقع لري.
زما په خیال څنګه چې په نور پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي، نو دلته هم هغه ورځې دي، اخترونه دي، او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي، بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل.
دلته چې ودونه یا کوژدې، نو یو خو پکې د موسیقۍ بنډارونه کېږي، د د دې مقامی هنرمندان یا زمند پیښور کم هنرمندان دي، لوی لوی هنرمندان دي، دا خلکو د وخت پورې خبرې، نو هغه پکې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کړي، ملګرو ته پکې ښه خوراکونه جوړ کړي، خپل عزیزان خپلوان او یاران دوستان د نږدې او لرې نه راوبلي. همدغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکند کې په ځانګړې توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه داسې راته وویل.
دلته چې کوم چمونه دي، پلوونه دي، کلو کې بیا په بیلو بیلو برخو کې تقسیم دي، وړې وړې داسې تنظیمونه دي. هغه په خپلو کې یو مشر لري، منتظمین لري، او د خادای او د غم دپاره دواړو دپاره هغوی انتظامات کوي. د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کم سیزونه زموږ کم سامان ته کارېږي، هغه زموږ سره د دې ټول چې څومره کلي دي، او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي، دغه خیر ښېګڼې ټولنې خپل د خلکو ذاتي هغوی دغه خپل ساتي، د بهر نه یا د بازار نه ورته ضرورت نه پېښېږي. بیا چې غم وي، نو د دغې غون سره تړلي یا به دغې چې څومره کورونه دي، څومره خلک دي، د هغې زلمي او ځوانان هغه کار ته ولاړي، خدمت ته ولاړي. د غم کور چې دی هغه د دې سیزونو نه ناخبر وي، هغه خپل غم کوي. نور چې د هغوی څومره مېلمانه دي، د هغوی د خوراک څاک غم، د هغوی د قبر حاضر غم، دغه دغه چې د ټولنې کم فنډ دی، کمه پانګه ده د پیسو، هغه د دغې فنډ نه ترسره کیږي.
امجد شهزاد په ملکنډ کې د سخت درزی او ترهګرۍ اثرات داسې په ډاګه کړل.
په دغه مخصوص وختونو کې خو دغلته دلته هم دغه اثرات ډېر وو، کم چې د درې څلور کاله وو کله چې څه موجود وو، څه کډوال وو، او دغه یره ترهه دلته خورا وه، دغه د دغې خلکو حکمراني وه دلته. نو هغه بد اثرات په مونږ هم وو، خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې چې دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي، نو هغه په دې خبر پوهېږي هم، په دې شعور هم لري، د دې په پایلو د دې په ټولو سیزونو باندې خبر دي. هغوی پوره پوره نورو ځایونو پر پوره مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت یې کړی دی، او دلته زما په خیال کې د دې سوات یا لکن ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلعه کې، زموږ په دې سیمه کې دغه نقصانونه ډېر کم شوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې د ملکانډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې هلته له تکړه شاعرې او مصورې برېښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برېښنا شهزاد وای په ملکانډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نورو علاقو په نسبت د فیمیل ژوند چې دی نو ښه دی. د ایجوکیشن په حواله سره د هغوی باندې ډېر څه پابندي نشته چې تاسو یا تعلیم حاصلوئ یا دا یا دا، او جابس هم که هغوی وغواړي نو بالکل کولی شي.
نوموړي وویل هلته تر ډېره حده په کورني ژوند کې له میرمنو سره سلا مشوره کېږي.
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او هغوی فیصله کوي، نو هم هغه شان حق ښځو ته هم حاصل دی. هغوی باقاعده د ښځو نه هم تپوس کوي چې ستاسو څه رایه ده، دا فیصله مونږ دیسې کول غواړو، نو دا مونږ دیسې وکړو یا ونه کړو.
له برېښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو له مخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کېږي او کنه. نو هغې وویل
یا تر دې سړي چې هغوی ورکه او برخ ویله ورکه، خو زیات تر خویندې داسې هم چې هغوی خپل روریانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري، نو که فرض کا هغوی لکه په خپل لکه خویندې دومره نه وي او روریان زیات وي او جایداد یې کم وي، نو هغوی په خپله باندې بیا وایي چې نه بس زمونږ هغوی واده شوي، نه بس هغه وایي چې زمونږ اوس هغه کور دی او لکه دا مونږ له په دې کې حصه مه راکوي، دا ستاسو حق دی بس تاسو یې دغه کوي. زیات داسې چې هغوی په خپله باندې نه غواړي، او زیات داسې چې هغوی غواړي هم او هغوی بیا ورکول کېږي.
برېښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد په اړه وویل
څومره چې هم ماته معلومات شته، نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوه دي او هغوی په ښځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړي وای چې کله د دوی پر سیمه د سخت درزی څپه راغلې وه، نو د نور ژوند ترڅنګ یې میرمنې هم ځپلې وې.
اول خو مشکلات ډېر زیات ول، د تعلیم په وجه باندې هم ول، ځکه چې کم ترهګري چې شروع ون هغوی دغه غوښتل چې تعلیم دې دلته کې ښځینه حاصلوي په دغه وجه باندې. نو اول ډېر زیات د نن یو درې څلور کال مخکې دغه مشکلات ډېر زیات ول، درې څلور کال مسلسل روان ول، خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي او اوس ښځو ته داسې هېڅ مشکلات نشته چې لکه د هغې وخت هغه تشدد یا هغه وخت هغه اثر پرې موجود وي. اوس بالکل حالات صحیح
شوی دی. برېښنا شهزاد وای د یو کام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل شي.
د هغوی کور ودانې دي یا د هغوی خویندې دي او هغوی په زړونو کې څه ارمان لري د مخې ته تلو، د تعلیم دپاره یا د جاب دپاره، یا هغوی په هغوی آرټس کول غواړي یا داسې نور څه طرف ته تلل غواړي، فرض کړه میډیا شو یا صحافت طرف ته شو، نو په کار ده چې هغوی هغوی له پراخه زړه باندې اجازت ورکړي او هغوی مخې ته به ژوند کې لاړ شي. همدغه شان به زموږ ملک ترقي کوي او موږ به مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکانډ د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات را سره شریک کړل. هغه ویل په ملکند کې د زراعت مزکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکند کې چې زراعت څه مزمکه ده نو دا په دوه ډول ده، یو هغه بهاني ده او یو هغه چې هغه نیری ده په هغه باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه په دوه قسمه ده، یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې، او یو داسې ده چې هغه په میدانی حصہ باندې مشتمل ده. نو دا په مختلفو وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نوموړي په ملکند کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې وویل،
د ملکند یو وخت کې ټماټر به ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نورو برخو ته وړل کېدل او هغې به ډېره زیاته زمیندارانو ته نقدې پیسې او دغه شان د وی روزګار او د وی دغه زمینداری ډېره ښه روانه وه. د دې نه علاوه پیاز چې دي هغه هم کنډ کې کوم چې د ملکند خاص کر د اوبو ځمکه ده د زراعت نو په هغې کې کېږي. نن سبا ساینس ترقی کړې ده، د هایبرډ قسمونه روتي دي هم په میوو کې هم په سبزو کې. نو په دغې کې چې کومه کریله ده هغه هم په بعضې ځایونو کې کېږي، بینډۍ دي هغه هم پکې کېږي، باتنګڼ داسې نورې سبزۍ دي، مرچکې شول ته ډېر ښه کېږي، او دا چې کومې د اوبو ځمکې نه دي دا شړې، په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز، مرچکې او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کېږي او ډېر ښه کوالټي ښي، او دا صرف په ملکړي جنسۍ کې بلکې د نور د ملک نورو برخو تم د هغې تجارت او د هغې رسایي کېږي.
نور البصر امن ویل چې هلته یو شمېر میوې شته خو تر ټولو پکې دوه زیاتې مهمې دي.
په ملکنی جنسۍ کې چې کومه دوه قسمه میوې ډېرې زیاتې کېږي، یو امرود او بله مالټه. دا مالټې د ملکند مالټه چې ده هغې دا خصوصیت دی چې هغه خو یو په ډېر وخت باندې مشتمل وي، تقریبا څلور پنځه میاشتې د ژمي سیزن د هغې چلیږي. دویمه خبره دا چې هغه ډېره زیاته خوږه او رس پکې ډېر زیاتې، لکه یو مالټه هم داسې نه راځي چې هغه پیکوي یا په هغې کې رس سمي وچوي. امرود چې دي نو دا یې ډېر مشهور دي، خو چونکې د څه وخت نه زمیندار دا شکایت کوي چې مختلف قسم مرضونه راغلي دي، هغې د وجې نه د امرود پیداوار چې دی هغه ډېر کم شوی دی. نو دا دوه قسمه میوې پکې په زیات مقدار باندې کېږي، نور هم داسې لږې لږې میوې کېږي خو هغه دومره نه دي لکه څنګه چې دا امرود او مالټه ده.
نومیالی د دغه سیمه
لیکوال او شاعر اکبر سیال ویل چې ملکند د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږول دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړی ده.
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته د 1400 کال مخکې. په دغه لار چې تیرېده نو خوشحال بابا وی چې په دغه لار د شهسوارو ختل ګران دي، ګوډه صوبه باندې خېږي ملکند دی. ملکند کې بلا لوی لوی خلک په تاریخ کې پاتې شوي دي، د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم، د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم. زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکند ایجنسۍ کې دی. په الډن ډیری نومې یو کلی دی د بټخیل نه سوات طرف ته، داسې په یو لس پنځلس کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی.
اکبر سیال په ملکند کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نومونه داسې یادوي.
پاره کې لوی خلک دی لکه زمونږ د ټول لرو بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکند ایجنسۍ سره تعلق لري. دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکند ایجنسۍ سره علاقه لري. دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواخاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکند ایجنسۍ سره علاقه لري. دغه شان امیر رضا ساحل دی، هاشمی صاحب دی، دیدار طاهر دی، نور محمد مشال دی، ذاکر حسین ذاکر دی، اقبال شاکر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند په اړه معلومات ووریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوزا بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرئ.